په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیرۍ مو د مشال ریډیو په دغه خبری غړی کې تاسو ته هرکلی ویم. په دغه خپرونه کې د راپورونو او تبصرو ترڅنګ تاسو زمونږه ونیزه خپرونه مشالونه هم اوریدی شي. خوړومبی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب امیر نه د دې وخت خبرونه
پوزوی د پاکستان په جنوبی پنجاب کې د ورانکارو خلاف عملیات روان دي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار استازي او د سولې عالی شورا غړي مخامخ خبرې وکړي. په ناګورنو کراباخ کې نازک اوربان لا هم ټینګ دی. پوره خبرونه د پاکستان پوزوی په جنوبی پنجاب کې د سغدري زورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال لډیو ته نن په واستول شوی خبر پاڼه کې پوز ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیري برخه اخلي. پوز وایي د ضرب عضب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سغدریز وسلوالو د پنجاب جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان ته مخه کړې ده. پوز نه دی ویلي چې په روانو عملیاتو کې دوی څومره پرمختګ کړی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې تیره میاشت خونړۍ ځانمرګي حمله نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو پریکړه کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پټنځای ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړی شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي. پاکستاني سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي، خو په بلوچستان کې بلوس پلتون پالي ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د سنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لډیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کوم کور سروي کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروي تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروي مې نن پوره شې دینه بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادیږي، خو بل پلو باړې ته سنه شوي کډوال وایي کورونه وران دي او حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن هم نه ورکوي. د جنگ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبززار کې د مشال لډیو په مرسته د قبایلی ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمیر ځایي چارواکو په کې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړې شوې دغه میلې کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. د غونډې مشر میلمه د ډیر اسماعیل خان ناظم عمر امین ګنډاپور په دې موقع وویل
زه تر دا وایم کې دا تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو افورټ دی، یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دورا کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی، مالا پور ډی خان کې نظر لیدل ہے. ان شاء الله زه ګورم دا چې 10 سیج نه با مختوم نور کوم او ته بوم نور سټوډنټ فیډریشن ته بوم ان شاء الله یو بوست ملاوی جی خلک به ان شاء الله مختار راځي.
مشال لډیو د دې ترڅنګ چې هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوي، وخت په وخت د ځوانانو لپاره کلتوري، سپورتي او تعلیمي سرګرمیانې هم سپانسر کوي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوي غړي امین کریم رسنوي ته ویلي چې د دوی د ګوند اوسنی دریسته ده چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره د ترجمان په هیڅ کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه، خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. لیتوانیا عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې د هغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په 6 ویلینوس ته ورسېدل. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلی دي چې په جرمن زمانه کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو د غوره وګڼله چې لیتوانیا ته ولاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. نوموړی وایي هېڅکله به افغانستان ته ستون نه شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ته د مرګ ګواښونه کېدل. په داسې حال کې چې د آذربایجان او آرمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده، سو ترنګلتیا ختمه کړی شي، په ناګورنو کاراباخ کې نازک قربان ده هم موجود دی. د دې باوجود چې د تشدد د پیښو دعوی هم شوي دي، ډیپلوماتیکي هڅې وروسته له هغې پیل شو چې د آرمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او آذری ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پس د اپریل په 15 په اوربان یوه کمزورې موافقه وشوه. په جګړه کې له 60 زیات کسان وژل شوي. ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه خلک چې د واده سند ترلاسه کول غواړي ورته به لازمي وي چې د ایډز معاینه یې وکړي شي. د قانون له مخې که په کوم کس کې د ایډز ناروغي وایرس وموندل شو، هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې اقدام موخه د صحي کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخنیوی کول دي. د ترکمنستان استبدادي نظام په دې اړه کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د نوي قانون تر مخه هغه کسان به هم د ایډز د معاینې سره مخ کیږي چې په مخدره موادو روږدي وي، بهرنیان وي، او د ترکمنستان ویزه غواړي، او یا هم چاته خپله وینه هدیه کوي. دا تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لړیو نو ورده چې نجیب امیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونو هم ورده شي. پوز وای د جنوبی پنجاب په ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په جنگزپل سیمو کې د لنګو شو کورونو سروي کوي.
منګر اکاخیل قوم سروے تقریبا 98% کمپلیٹ شوی دا. نشلوبر قوم سروے منن پوره شیدین آباد ورسې پا قوم شروع کیږي.
په ملکنډ کې سیاسي مشران وایي په دغه سیمه کې د پاکستان د حکومت د کسٹم ایکټ نه مني.
دا هغه علاقه دي چې دا خاصې علاقې دي، په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت ایکټ نشي نافذ کېدی.
او زموږ په ونیزه خبرونه مشارونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فدا عبدالملک پاړه وره.
نو وسلې مفلسي او بې وسي هم ناداري ده. مظلوم مقابلې ته د نهنګ راغې بیا دوبار د ازادۍ تړلې جنگ راغې بیا.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. روزمګړو می موضوع تا د پاکستان فوز وای چې د فوز په مرسته د جنوبی پنجاب ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات دوام لري. د عملیات د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته شروع شوی وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګي اي اف پي ار خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د سانګي په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دی وی چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دغه برید کې 80 نه زیات کسان وژل شوي وو. په دې ورسو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سیول او پوځي اپریشن کیږي. دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښه نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خود دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه نشته، او که وسلوال پټ هم وي نو دغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دی وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دی وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبه د دې مخالفت کړی وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه په پوکم یو لس بجو،
تاند هیلی
په پوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د بیا ودانې لپاره په یو ځانګړي پلان ګوت په یو ځانګړي پلان باندې کار شروع کړی دی او باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه کړي دي. دوی وایي چې د ورانو شو کورونو د بیا ودانولو لپاره یو سروې هم پیل کړی ده. په دغه اړه باندې نور معلومات فرحات شینواری راکړي.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړی ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دینه بعد به رسېپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. په هغې باندې چې شکایت چاکور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکو، لس پنځلس ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو، چیکنګ ډېر سخت دی نو هغې دلاسه په بڑا بازار آبادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرې شوې نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې وروستو کې باډې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باډې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پریدی وایي
کلی وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سہولت نشته، مزدوری نشته. ایمو کورونه کوز و پاس ویراندی، دری کورونه زما پاس ویراندی میدان کې، و دری کورونه زما دل تا ویراندی باڑا کې. دیوا گینٹا دیمو مرجنسی ویلاڑاوی و تلاشیم کیگی و ایت کسم سہولت ملا نشتا دی.
او د باڑی یو بلتن سمندر خان پردی و ویل
ایمو دی بجلی نظام خراب تی، میرا بانی دی ویشی چی متا بجلی سی شي، دویم متا سیبا د ټولونو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي، او سیبا سرکې دمو خرابې دي او اسپتالونه مسا نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خوا وشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا مشر وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د خیبر حکومت پختونخوا حکومت غواړي چې ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ د عملي کولو د فیصلې د واپس اخیستلو لپاره د وفاقي حکومت سره تماس ونیسي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
خیبر پختونخوا سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې ملکن ډیویژن یو شاته پاتې او جنگزپدی سیمه ده او په کار ده مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو ناپیس کولو نه ډډه وکړي.
ملکن ڈویژن سره دوی خبره وعده کړی و چې دا علاقه کې ټیکسونه نه لګي، دا به ټیکس وي.
د ملکن ډیویژن په وو ضلعو سوات، بونیر، شانګله، ملکن، کوزدیر، بردیر او چترال کې د کسټم اکټ عملي کولو فیصله څو ورځې وړاندې د مارچ په 28مه نیټه د پښتونخوا گورنر اقبال زپرجګړه په یو سرکاري نوټیفیکیشن کې کړی و. خو د سوات په دارالقضا کې د وکیلانو د ټولنې مشر شیرمحمد خان وایي کسټم اکټ په 1915 اویایم کې ملکن ډیویژن ته د هغه وخت صدر غزولی و خو لا تر دې دمه دغه قانون نه دی عملی کړی شوی. شیر محمد خان زیاتوی کچیری په ملکن ډیویژن کې کسٹم ایک ناپیس کړی شي نو زیات اغیز به په غیر کسٹم کړی شوی گاړو باندې پریوځي کوم چې په ملکن ډیویژن کې د لکونو په شمیره کې موجود دی. خو په سواد کې د وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر اصغر خان وایي کچیری په ملکن ډیویژن کې کسٹم ایک ناپیس کړی شو نو دې سره به په ملکن ډیویژن کې د نورو ټیکسونو لګولو لپاره لاره هواره شي.
حکومت لگی او دے پاسے سمدستی انکم ٹیکس ایکٹ چھے آرام رولی نو دا خبر پتن نامناسب دا داخل چھے ڈیر زیاد خراب دی فائنانشلی حکومت پا مختلف ٹیمونو کے دا زلزلے پمت کے دا ملیٹنسی پمت کے بیا دا فلڈ پمت کے دلتا کی دا پیکیجز اعلان نہ کڑی دی تر اوسا پوری اگر نہ دی ور کڑی دا خلق جوان چھے دے اگر خوار ازار دیں اس پیلا پاس دی دا ٹیکسو نہ راولی نو دا ظلم دے نہ دے پکار.
د یادونې وړ ده چې د کسٹم ایکټ ناپیس کولو په ضد په ملکن ډیویژن کې د نهې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې وې او په ملکن ډیویژن کې په مکمله توګه بازارونه تړل شوي وو. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردن کو صوبایي حکومت له وفاق غوښتنه کړې وه چې په ملکنډ کې هم د نور صوبې په سیر د کسٹم قانون لاګو کړي. د دې غوښتنې پر اساس د مارچ 23 د کسٹم قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی دی او که په هیوادونو کې د کسٹم اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز به سوي د پامیر ساحل پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسٹم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر گاډی دي چې د کسٹم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسٹر نه دي، او داسې گاډی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغه سیمې ته د کسٹم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسٹم ضد نه دي. د دې خبره د ملکنډ ولس وار لمخې مالی یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزي وایي د کسٹم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې د زمونږ ټول منځري پښتونخوا د باجوړ نه واخلې تر وزیرستان پورې یا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږ د ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي لاپیس کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سګي گورنر خیبر پښتونخوا څنګه چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې باد علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کیږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1989 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسٹم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقه یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره نو منګه له پښې یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دون دی پوره دی په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوي نو هغه پروونشل اسمبلی وائلیٹ کو اس گام یو معاہدہ دا دی زمان سر کری دا دی معاہدے پاسداری ولی نشی کولے دی اس پا کم قانون بانی دا زمان سر کری.
دا خیبر پختونخوا پخوانے چیف سیکرٹر خالد عزیز وائی لقانونی پلاوا دا مختار یوسفزی او مسرت احمد زیب خبر اسامہ دا خدا دا چے که وفاق لولس سرا دا مشوری ضرورت محسوس کری نو بیائی کولے شی.
قانونی لحاظ سرا خو یو ٹک خبر کئی لولے چے 247 آرٹیکل لاندے دا یو شکشتا کہ بھئی تا صبح خلق و سمسرا کولے خدا وفاق سرے دے اختیار کے دے کہ دا مشوری کم صورت کے ورتا گنیشی اور کم صورت کے ورتا آخی.
خالد عزیز وائی ل قانونی نقطو قطع نظر اصلی خبر ادا چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وی.
د کسٹم ایکټ اختیار وفاقی حکومت سره ده. بد قسمتی سره بعض ذاتی علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې ده هغه ډېر کمزور ده، اور زما مخمخ دا یو شی ده چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی، ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ور کئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون
کے رہی. خالد عزیز یتوی کله چې سیاسی گوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي، نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکن سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي، خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په دا هیواد کې د پانسیانو ورکولو لړۍ بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2015 کال په راپور کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتو خلکو ته پانسیانې پکې ورکړل شوي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاس په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړې دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رائے د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپور خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي، او په دې کې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
یہ دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دپ دو سنگروں جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی گی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقه شامل دي. په ظاهر میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور يم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
خاطر خاطر نتیجه نکل آئے گا دہشتگردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي، کې دې شي چې په ځینو مقدمو کې نه وي پوره کړی شي.
پانسیان نه عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم دی 12 کالا مقدمہ چلے گی تاخیر سپریم کورٹ پورا ویسے گی 12 کالا 14 کالا 15 کالا باخیال دل کم صبر سے دنیا کے قانون تقاضے دی دل دل تم دی دس خبر نہ دس دو کیسوں کے ز اگر تو دس نہ بھی نہ مچ سفارشوں نے چلے گی یا اگر چلے گی برگونو کیسوں کے اوپر جان کیسوں.
دا بخنی نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندیښنې ښودلې او وای چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو ذکر د سړو په مقابله کې ډېر کم دی او بل دا چې نوي کلته د ښځو د حقونو په اړه باندې هم پوره بیداری نه ورکول کېږي. تفصیلي د انیس اجمل په راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او ځینې لیکوالان وایي چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو د ذکر نه کېدو له وجې د ښځو حقونه خوندي نه دي او په ټولنه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د سولې د راوستو په موخه د جوړې شوې اتحادیې مشره شګفته خالق وایي په ماضي کې ډېرې داسې ښځې شته چې د ولس او وطن لپاره یې ګڼې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو ذکر موجود دی. نوموړي وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو په اړه د معلوماتو شاملولو لپاره یو مهم پیل کړی دی.
خیبر پختونخوا کې او بل صوبو کې چې کم کتابونه مونږ وایو هغه کې داسې سبقونه موجود دي چې هغه ګیپ زیاتې، نو مونږ دا کوشش کوو چې کم داسې سبقونه دي هغه دې کتابونه نه ریپلیس کړو. کله چې تاسو دا کتابونه سټډي کوئ نو تاسو ته بېخي نه ښکاري. میل ډومینیټیډ سوسایټي پورټری شوی دی چې ښځې بېخي رشته نه. دې نه علاوه کله چې پاکستان جوړ شوی و تحریک پاکستان کې ښځې هماغه سې کار کړی و چې میل لیډرس و، هغه هم مسنګ دی پکې.
سیړونکي او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي هم دی وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د 2009 کال جوړ شوی تعلیمي نصاب موجود دی چې اصلاحاتو ته سخته اړتیا لري.
چې کوم زمونږ د 2009 د پاره کې خلک ډېر بدلون راغلی دی او هغې نه مخکې چې کوم نصاب به لکه د ضیاء ضیاء الحق د دور چې کوم نصاب دی نو هغه خو باقاعده د ځینو تعصب هم شته، د جنګ نه هم شته، د پای کې جینډر ډسکریمینیشن هم شته دی.
دغه سې په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم مشره شاهده شاه وایي د پاکستان او بیا د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې سړي با سره ښودل شوي دي چې له وجې اکثره خلک د ښځو د قربانیو او کارونو نه خبر نه دي او ځکه هم خزیتا پټولنه کې د سړو برابر مقام نه ورکول کیږي.
قرآن پاک کې خزیتا چې د خزې رائټس دي، د لور رائټس دي، او زموږ نصاب کې چې وګورئ نو هغه څه چې نشته ته دي. نو زموږ نصاب خو نه صرف د هیومن رائټ اگینست دی بلکې دا د اسلام هم اگینست دی. نو دا نصاب چې کوم دا سی وی څنګه چې دی نو حالات په دې دین هم زیات ورس دي.
نورالامین یوسفزی وایي په تعلیمي نصاب کې ښځو ته هم نمائندګي ورکولو د نومیالیو ښځو شاملولو لپاره یې په 2013 کال کې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي، خو تر اوسه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
نو مېرمنو نه داسې خبرې داسې شاملول په کار دي چې د هغې کوم فعال کردار وي، ځکه چې هغه ماشوم کله وګوري چې زما دا مور چې دا یو پله ګذره په کور کې ظلم او زیات وي او بل پله هغه په نصاب کې هم وي، نو دغه ماشوم ته به هم دا خپل مور چې دی نو دا به ورته یو ډېر کمزور صنف ښکاري او د دې به درسه دا به ورته یو غیر سماجي مخلوق ښکاري. تاسو وګورئ تر اوسه لا زموږ په نصاب کې ملاله نشته، هغه ملاله هم نشته چې آج کمی چې په میوند کې کردار ادا کړو، لکه د کوټې کې چې کوم دی نو یو ډیډی وه د تیرانیانو سره مسلسل چې د دې هټ کړی دی او هغه به هراول تستکی لاړه د ټول نمخ کې ماغه دی لاړه یوازې د مکرب خان د بیبی واقعې د توام د ملک احمد د بیبی نو تاسو به اریان شي چې دغه بیبیانې دومره اهم وي چې د دې شخصیتونه چې د دې لپاره همساجانې وي که د دې نظام ساجانې کړي دوی پر مخې غورځېدل.
دا چې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو کسانو په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوي وړاندیزونه تر اوسه ولې نه دي عملي شوي، په دې اړه مو د خیبر پختونخوا چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید حکومت د ټولنې د پرمختګ او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کېدونکو دي مهم خبرونه باورو د خبرونو رسټره د قامی او نړیوال مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. په ډرس مل خان کې د مشال لیډو په مرسته د امن په نوم د کلتوري میلې راپور سره هم دی او په مشال نخبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د جون پاړه اوري خو اړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اوري.
د پاکستان فوج وايي په جنوبی پنجاب کې د سخت دریځو ورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز ځواکونه او ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیري برخه اخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې د کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د خیبر جنسي چارواکي وايي باړې ته د سنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال لړیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ډنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبزار کې د مشال لړیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو او شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړه شوې دغه میله کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو او قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. لیتوانیا یو افغان ته چې په پای په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه او د یوټیوب په لارې د مرستې غوښتنه کړې وه خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د لاپای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. په ناګورنو کاراباخ کې نازک قربان لا هم موجود دی.
نغه مهم خبرونه چې نجیب عامر وړاندې کول او وز د احمد الله نه د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمه برخه ور.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کچ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګون کې دی د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورسپانه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دی کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دی چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زر دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت لا پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره خه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډن ورسپانه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د 500 زیات سزاګانې ورکړل شوې چې مثال یې په 13-15 کلونو کې نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هیوادونو څخه دي چې د 500 سزاګانې زیاتې ورکړې دي. بل پلو وال سټریټ جورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتي کولو موضوع باندې راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي کشمیری خپکون کی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوی چې په تیر کال کې د ټولو سزا شو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 900 کسان په دار کړل شو او دا د 2013 کال په پرتله 40% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 143 کسان اعدام کړل شوی وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 40 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له زرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ جورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو شمیرې کمیدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تهران د خپل دوو گاونډیو ارمینیا او آذربایجان ترمنځ روستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویر لري چې ترهګر به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسیدو لپاره د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوپ او د ارمینیا له ولسمشر سرج سرکیسیان سره خبرې کړې دي. تفصیلی د احمد شیبر پراپور کې اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکیسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوې دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحد ایالتونو په منځګړیتوب، کله د منس د ډلې له لورې او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوي دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلي، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخې کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
اور دن کو سوزدو دکر خیاغاڑا خوستا چرتے چارواکی وائی چی دی چار شمبی پاورزی دا افغان زوکونو پا گڑو عملیاتو کی دی یاد ولایت پا دو ولسوالو کی دی لزگون ملا نو وصلو یو ڈپو یا زرمتوم نیول شوی دی. پا دا غاڑا باندی نور تفصیل نجیب اللہ علو خیل رکی.
د چهارشنبه ورځ نه وخته خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس په لاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې 4.5 میله کاغذ پیش تفنګچی او 1.5 میله ګریسپان کلاشنکوفونه هم موجود دي.
د کلاشنکوف او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي. یو اراده انکوش موټر ده د دوی سره نظامی درېشي نیولې شوې دي او له دغه مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستګیر شوې دي.
خوست والی حکم خان حبیبي وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوو کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو اعمالو په تور لاس په لاس نیول شوې دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول شوې دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولې شوې ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی په ولسوالۍ کې نیول شوی.
بلخوا خوست امنیه قماندان ملپاسوال فیضالله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او د ولایت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کیږي.
خلکو ته ډاډ ورکو انشاءالله تعالی هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته د امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونې وړ ده افغان ځواکونو یوه نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو او کسان د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دن کو تیر ورځ پر اسماعیل خان کی د مشال ریډیو په مرسته باندې یو د امن په نوم باندې کلتوري میلو شو چې پکې د دغسیمه هنرمندانو او د ګومل په هنتون زده کوونکو برخه واغسته. زمونږ همکار سلام محسود هم دغه میلی لورغلی وو مونږ ته راپور راکړي.
د شپږم په شپه د ډیر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو د پاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښت او په جوش جذبې سره ولمانځله شوه. د ډیر اسماعیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه وه. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وژغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتڼیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو موږ قبایلي اوز یې مخته هم رسولی ده، خو چې دنن کوم پروګرام مشال ریډیو د موږ د قبایلي دپاره کړی ده، دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نشي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا توقع لري چې موږ د قبایلي دپاره په دغه لمبر باندې خپلې پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلي یو ملما د ظفر آباد برستيال نازهم عرفان مسعود وویل
دا پروگرام ته ضرور لریلی مو ته ډیره خوشی محسوس ولا چې مشال ریډیو چې کیم دا کوشش وکاو د ریلی ډیر زبردست پازیټیو کوشش وکاو یو خې دا وکړه چې د ټول ټرایبل په وځو ایبل او خلک ته دا وشول چې په ټرایبل څخه څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څنګه غیرتی او پښتون خلک دی
تر مل مام غشنی کیپټن عمر امین ګنڈاپور د میله خوند چروت په دا رنگ بیان کړ
زه تر دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډیر شو یو افورت دی یو ډیر پازیټیو سټیپ تاسو اخیسته دی ډورا کراوډ کم نن د ٹرائبل سٹوڈنٹس دلته جمع دے مالا پور ڈی خان کے نظر ہی دل ہے ان شاء اللہ زر گورن دا کہ دس سیج نبا مختوم نورو کو موتم بوم نور سٹوڈنٹ فیڈریشن سو بوم ان شاء اللہ یو بوس ملا وی جی اخلاق با ان شاء اللہ مختار ازی
یاد دیوی چپ دغه سندری ز ملک شے پ گومل پون تون شے پس دکڑا لگیا دے پشتونخوا دے مختلف و سیمو او کومونو سرا تعلق لارون کیو دے 2000 نا زیاد طالب علمانو برخوا خستا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوردن کو دنن پونی زخ پرونا مشالن کی د نووری خدای خدمتگار عبد الملک فدا د جون او مبارزه پا اړه او ستلمش اوردن کو شاهین بنیرے ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبد الملک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو خدای خدمتگار عبد الملک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدل و رسمی زدکړې نوې کړې خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبه لیکل او لوستل زده کړل د قامی ستونزو نه ځان خبر کو او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغرې وای
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سیمزو کې په کال 1899 کې زیږیدلی و د قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملي خدمت کړی تاریخ به هیڅ چره هیر نه کړي عبد الله اکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګارۍ کې د شاملېدو نه مخکې به د کپړو د ټوکي د تار غاټلې ګرځوله خوش آواز او خوش مزاج شاعر و
عبد الملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زور پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامی مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامی مبارزه د عبد الملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای
د سرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي دی شاعرانو دی لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي نو دغه تحریک کامیابی نه شو ځکه چې که په نړیواله سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي هغې خپل برخه لرلې ده خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو هغوی د دغه تاریخ سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دی د دغه تاریخ سره خپل د زلګینې دغه تاریخ ته ورکولې نن چې موږ په کوم ځای باندې ولاړو یا زموږ کومه خبره منلې کېږي یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل له خبره کولی شو نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی یو کوشش دی او دغه د پښتنو چې کوم حق دی هغه په خلکو باندې ومنلی دی چې او دا قوم چې د خپل وجود لري
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی او سزاګانې ورته ورکړل شوی وي او لکه د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان کور تاله شوی وو آزاد شنغری زیاتوی د جیل تور تمبو هم د هغه خپل قامی مرام پاتې نک او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفه وفادار پاتې شو نو موړې وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي
چې دا لکوانی نه د شیر ملکا ور سره ملګری شوی وه. وړاندې به غزلې چاربیتې جوړولې او اجره کې به رباب او منګي سره ویلې. خو چې کله تحریف شروع شو نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې به ډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب پکې نظم نه وي ویلې. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال 1902 کې په هریپور جیل کې مرګری و. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل د یو نظم سر کې وي چې نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما خو عجیبه ده چې وتل تېنه پیغور وینما. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچو کې او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وتل به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو او د عثمانزو چې کله خپل کلي ته عثمانزو ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ کړ چې خپل ځان یې په چریدا ټوپک وویستو او چې په هغه وخت باندې چې دی نو او په حق ورسېدو.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری و. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړې دي. لیکوال لیغزاده لایق د هغه وخت د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چویل شي چې یو جلسه کې دن کې وا پای کې باچا خان میلمو او بیا داغه تقریر چې هغه سر دور شه دو بدې کوم ته چاوي چې یو شاعر شه دے هغه د جلسې په سیکل باندې روان دي تاسو لږ انتظار وکړئ. نو باچا خان ټول خلکو ته ویل تاسو په خپل خپل ځای باندې کېنئ امو به دغه شاعر اورو الله بیا خپل لاس ورکو. نو چې کله فدا بابا را ورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وي د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګې مراز برزما هغه نظم د هغه جلسې نه چاپ سنو کو تا هغه نظم کې کوم بندونه یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضی شي په شفاعت رسول راضي شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ اقدم مرګې مراز برزما سر په تلی کې په الله دربار ته وم مرګې مرا زبر زما او کفن په سر د آزادۍ میدان ته زما مرګې مرا زبر زما باچا خان بیا دا بابا د ځان دل کړه نه دی.
څلنکار آزاد شنغری وای د فدا صاحب انداز ډیر ولسیونو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزیده. اغا یو بې یری شاعر او کچره په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت وو نو فدا صاحب په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د اولس شاعر او د اولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډېر په اخلاص او ایمانداري سر تر سوال وو. د آزاد شنغرینا د فدا عبدالملک سو شیرونه اورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډېر قوي دی. فدا صاحب وايي چې څنګهنګیالیا وخت نن راغی بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغی بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری ده د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری ده بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده. نو وسله مفلسی او بې وسی هم ناداری ده مظلوم مقابلې ته د نهنګ راغی بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغی بیا پیرنګي تختی ما نه مرسته د پیرنګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه ته زما روري پیرنګي د پاره ننګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه د غیر نه آزاد سي وطن د پښتون مسکن د پښتون په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت از مکی د جنت جهان کرستا سی پته نو مجبور دی ټول جهان کو په پښتونه د پښتونه ګلشن د پښتونه دا 15 دسمبر 1901 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې داسې وایي دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو جوړ کړې لوټ په پښتنو باندې پیرنګ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو
اول یہ گیر پخر افغان کرو بال بچے گٹ پہ سوران کرو جوڑی پکور ورت تالان کرو لٹیرو یوڑا نیس کور سہ کے پالنگو وطن پوین رنگو بلا سدا غدارو چار سدا کی وا ملا دا دغدارانو پہ سلا دا او سر پروش کر بلا دا زد خپل قام سر پ مرد شالی کو ما مرگیا مرا ز در زما د خوان دو گے کی ما شمان او سر نیولی و قران آواز داو پ میدان بخر افغان تا گٹم پخپل امرما مرگیا مرا ز در زما
عبد الملک فدا دا وصیت پری خو چکل مرشی نو باید بادشاہ خان قبر تخ کته کی کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 28مه نیټه د دنیا نسترګې پټې کړې نو بادشاہ خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام وکړ. د کال 1948 د اگست د میاشتې په 12مه نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپل حقونو د دفاع لپاره راټول شي وو او د یو پر امنه لاریون تابعای کړي وو دغه وو حکومت ور باندې ډزې وکړې او د خزو او ماشومانو په ګډون شپک سو کسان تری وژل. دغه قتل عام پاړه عبدالملک فدا یو نظم لیکلو چې د هغه ورځې د وحشت او د بادشاہ خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلې دی. تاسو دا نظم واورې او مال اجازه راکې. د خدای پامان.
کفن پتخ کی رسیالے میں دادا سمن مر کی امراض دردما ہے سر پتل کی دا اللہ دربار لسما مر کی امراض دردما ہے مر کی امراض دردما ہے سر فروش و سر پمر سیالی کو مان مر کی مرا زدر زمان کفن پتخ کے دسیالے میں دانا زمان مر کی مرا زدر زمان مر کی مرا زدر زمان مر کی مرا زدر زمان
کفن پترخ کے بسیالی میدان زمان مرگی امرا زدر زمان ہے مرگی امرا زدر زمان ہے
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې در خپل پلان سره انجزي په شان و درېګم دسته ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي